خارجی را. البته مواد کیمیاوی مضر بگیره. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان خیر اغلاست.
بله زرغونه منګل تاسو ستړي مشه قدر منوردون کوړي از دې رادیو د خبرونه او نور خبرونه البته په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز په لوی کارونو کې د اف ام په سلا شرف پنځه په هم اوریدل شي. په دې خبرونه کې بیا هم د اسلام آباد پرونی غونډه له نتایجو مو خبرو. په دې غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې حمله وغندل شو او د دا ډول پیښو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې له دې ډول حملو لاس واخلي کنه د خپلو اعمالو ځواب به ورکوي. دغه راز افغان ولسمشر هم ایران ته ځي چې د چابهار بندر پرانیزي. خو مخکې تر دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم محمد حدیث پردې سوال ورکوي چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې وربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 پلیر د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ولایتونو خاص استازي ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی وو. د افغانستان د سولې علي شوراوی د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان په وی خبری غونډه کې ویل چې د سولې علي شورا د مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی ته رسمن وسپارله. د خاغلی محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دا مسوده د سولې د علي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوی ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 مادې لري خو هغه مهال به رسمي بڼه خپل کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیون ډالر ورکول کیږي. د آذربایجان د هوایي چلان یو کارګو یا باریو الوتکه له 9 تنو عملو سره پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولوي. د آذربایجان د هوایي چلان چارواکو ویل چې د ازری سلکوې ایر شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې ولیدل ده. د ازری رسنۍ او د راپور لمخې د الوتکه افغانستان ته د باروړلو لپاره له سلکوې څخه کرایه شوې وه. او روسي کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي پر رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت دا خبره وروسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ایزو رسنیو ته ویل شوی چې د خزو سندرې خبرې نکړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي رادیو ته ویل
چې دوی دا خبره د یوې طرحې په توګه وړاندې کړه. دلته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په مشرتابه له خوا شاهباندي وساو سیمه ایز ریاست ته هدایت وسو. دا کار د بیان د ازادي سره پټه کار کې دی او دا کار قانون پر خلاف دی.
خاغلی حکیمی همدار از ویل چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د خزینه سندرغاړو د سندرو خپرول جرم نه دی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی. پلاوی ویلی چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون چهارشنبه وویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالی او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې اوکراین ته په کار ده چې په کلک هوډ شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي. د اوکراین نوي صدر اعظم ولادیمیر هرسن ژمنه وکړه چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شویو ژمنو مطابق په اصلاحاتو ته دوام ورکوي. او مالدیف د سعودي عربستان روسي متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدو هیوادونو هم ورته اقدام وکړ. هند په سمندر کې پروت دغه کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر یې نږدې 3.5 لکه دی له ایران سره په 1950 کال کې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړې وې. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسیې لوبغاړو له لورې په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږکال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باش دا څرګندونې پرون چهارشنبه په یو سټوډیو ورځپاڼه کې په داسې حال کې خبرې شوې چې د روسیې لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د اداو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي. او وروستۍ خبر هغه دا چې د اوپنهایمر بلو په نوم مالماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستي د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یوه لیلام کې پلورل کیږي. دا الماس پخوا د سر فیلپ اوپنهایمر و. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا الماس اصلا له کوم ځایه ترلاسه شوی و. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوریچ د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له دا ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
وروسته له هغې چې د راپورونو له مخې د کندهار په کندهار سیمه ییزو رسنیو وویل چې دوی ته ویل شوي چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دا ډول بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی.
د افغانستان نفیس قوانین او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت له ویان سره مو په دې اړه خبرې کړې دي. په هلمند کې د جګړو یو بل اړخ ته مو په تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځه حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په 15 څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې که له خپلو دا ډول اعمالو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپلو خاصو استازو په کچه ګډون کړی و. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سوله او جوړجاړی یوازینۍ حل لاره ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې له خپل نفوذه په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغې ژمنې ته یې هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړې وه. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي و چې لږ تر لږه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وغند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته دې انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیره غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ژمنه شوې وه چې په بله ناسته کې به یې وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونۍ غونډه کې نه یوازې دا چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړی شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشارې پرته ویل شوي راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استازی دینګ ژینګ ګډون وکړ.
و امرودل چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه په رون د یو اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده او د کابل وروستۍ حمله وغندل شو او د دا ډول حملو عاملانو ته هم خبرداری ورکړ شو چې که له خپلو حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار وباسي. دا هم معلومه نه ده چې بله غونډه به څه وخت، پنځم شپږمه غونډه به څه وخت او چیرې جوړیږي. افغان ولسمشر راتلونکي اونۍ ایران ته ځي. په ایران کې به هغه د چابهار بندر پرانیزي او د ایران، افغانستان او د هند د مشرانو په غونډه کې، په درې اړخیزه غونډه کې به هم ګډون وکړي. هیڅ مسارون به هم په دې اړه تفصیل لري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان، ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په چیرو نشتې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر خو وروسته په سفر کې هغو غیر دولتي مسؤو یا انجوګانو ته خبرداری ورکړل چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې که په ښه کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به یې لغوه کړي. خو خلک د روغتیا په برخه کې د دولتي روغتیایي خدماتو څخه هم سرته کوي. نجیب الله آلوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز چې د یاد وزارت د یو شمېر چارواکو په ملتیا خوست ته تللی و، د خوست د ولایتي تخصصي روغتون په تالار کې له هغو مؤسسو او انجوګانو چې د روغتیا په برخه کې کار کوي په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د خدمتونو د کیفیت لوري ته توجه ډېره کړي او حساب ورکوونکي واوسي. د عامې روغتیا وزیر ټینګار وکړ د روغتیایي خدمتونو د پلي کوونکو انجوګانو ښه خدمات غواړي او که د کومې انجو خدمتونه د خلکو د قناعت وړ نه وي نو قراردادونه به یې فاسخ
لا تروس هم زموږ ډېر هیوادوال مخصوصا په لرې پرتو ولسوالیو کې له روغتیایي خدمتو څخه محروم دي. دوهمه برخه د خدماتو د کیفیت دپاره هم په شفاخانه کې هم په سي خدماتو مراکزو کې ولسوالیو کې خو د ما غوښتنه د مؤسسې نه دوی باید د شفافیت او حسابدهي ته باید ډېر توجه وکړي او موږ خدمات غواړو د دوی نه. که د خدماتو سطحه کیفیت مننه ور نو دوی به کانټراکټ ختمو.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو شمېر مشخص غوښتنې وړاندې کړې.
که چېرته د دغه شفخانې تشکیلات 200 بسترو ته لوړ شي د خوست ولایت د ولسونو د مریضانو مشکلات به حل شي. د نادرشاکوټ ولسوالۍ روغتون څو کاله کېږي چې تعمیر جوړ شوی خو د هغې دپاره تشکیلات او صحي پرسونل کمبود سره مخامخ یو. د دې په فعالېدو سره به د موږ درې څلور ولسوالیو د مریضانو مشکلات حل شي.
د خوست ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو که د ولایتي روغتون د خدماتونو د وړاندې کوونکو انجو پر خدماتونو سختې نیوکه وکړي او دوی په خپلو کارونو کې پاتې وبلل.
د ادم مؤسسه چې فعلا د دې روغتون د خدماتو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري زه په زغرده وایم چې تر اوسه پورې په خپلو خدماتو کې پاتې راغلي او دا د خوستوالو دپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. درې ورځې وړاندې موږ د شپې په 12 بجو دلته راغللو. دلته دومره ناغېړي موجوده وه چې په دواخانه کې موجود اشیا هم د خوستوالو په واک کې نه ورکول کېدل.
خوست ته د افغانستان د عامې روغتیا وزیر داسې مهال سفر کوي چې خلک په یاد ولایت کې په دواړو حکومتي او خصوصي سکتورونو کې له روغتیایي خدمتونو پوره رضایت نه لري او وایي چې نه په حکومتي روغتونونو کې ښه خدمتونه شته او نه هم په خصوصي سکتور د حکومت تاثیر په دې اندازه دی چې هغوی اړ کړي تر څو په مناسب قیمت ناروغ لرونکو ته معیاري او با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي هیڅوک حق نه لري چې په افغانستان کې د ښځینه سندرغاړو د سندرو پر خپرېدو بندیز ولګوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمي دا خبره وروسته له دې وکړه چې د کندهار ځینو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. عصمت سروان له ښاغلي حکیمي سره د مرکې په پیل کې پوښتلي چې د ښځو پر سندرو بندیز د افغانستان په قوانینو کې جواز لري.
موږ چې کله دا خبر واورېد ډېر ژر د وزارت مشرتابه په دې هکله عکس العمل وشوی او د کندهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته هدایت وکړي چې د دغه سانسور یا بندیز څخه یې ډډه وکړي، ځکه چې د افغانستان نافذ قوانینو او مقرراتو کې او په ځانګړې توګه د ټولیزو رسنیو په قانون کې د ښځینه سندرغاړو سندرې خپرول جرم نه دی، نه هغه مورد دی چې باید منع شي. موږ چې کوم ټکي د ټولیزو رسنیو په قانون کې په 45 ماده کې لرو په هیڅ مورد کې د سندرغاړو زمزمې یا سندرې خپرول منع نه دي ګڼل شوي، ځکه نو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او یا نور سیمیز مقامات حق نه لري چې پر ورته مسایلو بندیزونه ولګوي او سر لننه هغه بندیزونه بیرته لیرې شول.
آیا دا بندیز د کندهار والی لګولی ولاو کړي اطلاعات او فرهنګ ریاست؟
موږ ته چې معلومات سوي تر ډیره ځای پورې دا خبره لا پر خلو پاته بیرته رد شوه، یعنی عمل ته ونه لوېده. د کندهار په سیمیزو حکومت والی کې پر دې خبره باس شوی و چې ګواکې نور به نو د ښځینه سندرغاړو سندرې یا زمزمې چې په راډیوګانو سیمیزو ایفم راډیوګانو کې کوي نه خپرېږي او کوشش کېږي چې علمي او ښوونیزې خپرونې ډېرې شي. ولې کله چې موږ د خصوصي رسنیو د فعالیت
د ډول مقرره لرو په هغه کې داسې کم مورید نه دی راغلی چې حکومت دې رسنیو ته مشخص هدایت وکړي چې دا دې خبره کې او دا دې نه خبري، بلکې هغه موارد چې رسنیو د خبرېدل حق لري او هغه موارد چې هغه رسنی دې سرغړونې دي ټول په قوانینو کې ذکر شوی دی. دا د سیمه ییزو مقاماتو دپاره
حکیمی صاحب، هغه عناصر چې د ښځو د حضور او په رسنیو کې د هغوی د ګډون مخالف دي، ممکن په بل شکل سره هم د ښځو د حضور مخه ونیسي، یعنی بېله دې چې اعلان وکړي، بېله دې چې رسنیو ته مکتوب واستوي، د فشار نورې وسلې هم شته چې د ښځو مخه ونیسي. آیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په د رسنۍ او په کندهار کې وضعیت وڅاري؟
بالکل، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په افغانستان کې د بیان د ازادۍ ملاتړ ارګان دی. چیرې چې د رسنیو په وړاندې ستونزې شي، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت کوشش کوي چې د خپل امکاناتو په صورت کې رسیدګي ورته وکړي. چیرې چې د رسنیو کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، او چیرې چې د نافذه قوانینو خلاف کوم حرکت کیږي، اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه تیری د خپل سیګنو کمیسیونونو هم دغه راز دیوال په بیلابیل برخه کې درو ډیر ولایتونو د کارکونکو لخوا اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان د ازادي او دغه راز اطلاعاتو د لاسرسي او نورو قوانینو په پلي کېدلو کې پورا هڅه کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیان هارون حکیمی وو. په هلمند کې له ناامنۍ سره په تړاو د مخدره موادو د قاچاق په تیر بیا د کوکنارو د کار په اړه مو ډېر اورېدلې، خو دا ځل په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په دې ولایت کې د ناامنیو او جګړو د دوام تر شا د یو بل اړخ ته هم کتنه کړې. هغه په دې ولایت کې د قانون او نورو طبیعي زیرمو
دا خبر به مډیر اوریدلې وی چې په هلمند کې دروان جنگ یو اړخ د اقتصادي او مادي ګټو لري. تبلش کرګه کې د جاري او نجاري د فابریکې د هغه ماشين راغده چې هر ورځ په لسګونو ټنه کوي او جېډبري تراشي، د شهرت د لوحو په شمول انټیک لوشي او شکلونه جوړوي. د هلمند جنگ لاسکلن سوخو لا تعریف نسو. دا ځل غواړم چې په دې ولایت کې د طبي زیرمو او قانون له اړخه د هلمند امنیت ته د ورپیښو ستونزو او تهدیدونو په اړه د خلکو او کارپوهانو نظرونه راوخلم. د هلمند قانون دراسات ته معلوماتو لمخې دلته شپاړس دوله بیلابیل قانون او طبي زیرمې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په دې باور دی چې د هلمند دروانې جګړې ډېره برخه اقتصادي اړخ لري. اتل د هلمند په نامنوي کې د نورو ډلو په نسبت د قانون او طبي زیرمو د قاچاقبر ونډه ډېره بولي.
په هلمند ولایت کې بلکې په لویدیځ حوزه کې د جنگ 50% د مخالفینو د ماشین د چلولو لوی منبع د هلمند قانون دی. تر څو د دې مخنیوي په صحیح ډول باندې تر سره نسی او سرحدي قوتونه سرحد ته ولاړ نسی او د دې د تګ راتګ لارې په قانوني ډول باندې بندي نه کې، د هلمند جګړه په همدې ترتیب باندې روانه وي او مخالفین د خپلې جګړې تر ټولو لوی آیت د هلمند د قانون څخه پلا سراوړي او زموج بازي لوړپوړي چارواکي هم په دې کې شکیل دي او په دې کې لاس لري. په ډیر پریمان ډول باندې دغه قانون په غیر مسلکي ډول باندې استخراجيږي او انتقاليږي همسایه هواته.
د قانون او پټرولیم د وزارت ته معلوماتو لمخې په افغانستان کې 1400 معدن د غیر مسؤلو کسانو او کچکبر لخوا کیندل کیږي. یا د وزارت وای کچوم امنیتی ادارو د قانون د امنیت ژمنه کړې ده، خو تر اوسه معلوم اقدامات نه دي تر سترګو شوي. د جیولوجیکی سروې لمخې چې په 1450 مریز کال کې د پرنسل خو په افغانستان کې د قانون په تر سره سوي د ولکېږي ډیر زیرمې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې. خنشین د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه 180 کیلومتر لري. په جنوب کې د پاکستان سره ګډ پولې ته نږدې موقعیت لري چې ډیر هغه سیمې چې د نادرانه سورو قانون لري د وسلوالو په ولکه کې دي. سوال دا دی چې په هلمند کې د موجودو قانونو او طبي زیرمو څخه دومره عاید په لاس راځي چې کاچاقبرونکي او غیر قانوني شینونکي پر روان جنگ پانګونه وکړي او نامنوي ته زور ورکړي. په دې اړه لیکوال او شرونکی صفت الله زیدی وی په هلمند کې دومره ستر قیمتي قانون شته چې د نشي توکو تر کاروبار ډیر عاید ورکولای شي.
هلمند هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې دلته د تیلو سرو زرو او دې تر څنګ د ډبرو کان لري. دغه د ډبرو کان یا د افغان ګرینسټون په نامه سره شدي د اوس هم طالبان هر کال یا قدر تو هم یعنی په میلیونونو ډالر خپل دوی لدی څخه عاید ترلاسه کوي. پر یو موټر باندې دوی 2 لک پاکستانی کلدار اخی او دوی دې ټن ته حساب نه کوي چې څومره ټن ډبر دې بار کړی ده. دا که پاکستان ته ځي او که افغانستان ته ځي نو دوی هلته ډېرې زیاتې پیسې لدی څخه خلاص راوړي. دې تر څنګ د قانونو خبره چې ده جلا خبره ده او په دې برخه کې خپل افغان دولت هم پوهېږي ډېرې پیسې د قانون څخه د اوس خپل د دولت وسوال مخالفین پیدا کوي چې خپل جګړه پرې تمویلوي.
د افغانستان د حکومت په شمول د مځکې د پیژندنې د یو شمېر نړیوالو درو د اټکل مخې افغانستان د شاوخوا 3000 میلیارد ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې او قانونه لري. د ناسا په نوم د یوې امریکایي تحقیقاتي ادارې د معلوماتو له مخې د هلمند په خنشین ولسوالۍ کې 1.4 میلیونه متریک ټنه نیوبیم او پسفر او همدارنګه 3.5 متریک ټنو په اندازه یورانیم او توریم اټکل شوي دي. ناسا ویل دي په افغانستان کې د اوسپنه او مسو وروسته د نیوبیم دریمه درجه سترې زیرمې شته چې د نړیوال معیار له مخې 1.2 میلیارد ډالر ارزښت لري. د هلمند قانون د ریاست مسؤلین وای په دې پوهیږي چې په دې ولایت کې په یو شمیر قانونو کې غیر مسؤل او قاچاقبر په کیندونو بوخت دي. خدای چې اساسي مادین د لشکرګاه څخه ډیر لري د پاکستان سره پر پوله پروتو سیمو کې دي نو نشي کولای د هغو امنیت ټینګ کړي. د قانون رئیس انجینر حبیب الله اکبر سزا دې رټول د قاچاقبر ډیر توجه په خانشین او د شوکی دروخام په نوم د شکولې ډبرې پر قانونو ده چې کیندل او قاچاق نسبت نور قانون ته اسان دي.
قانونو په چولې مزارت خپل داسې یو اجرایوي ځواک نه لري چې هغه د خپل د وڅخه اجتماعي صحه د طبي منابع څخه ساتنه کوي. بلیا زاده د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت چې ورڅخه د غټي وی دفاع کوي او ساتنه کوي. خو یو شی دی چې اوس وزیت خدای سي ولادت قرار لري چې حالت امنیتي ځواکونه هم رسیدګي نس کوله تر کوم ځای باندې چې قانون شته لري د علم په ولایت کې تر ډیره هدا فورې د دې څخه مخالفت د دولت مخالفین په لوړ کچه عاید لسته لري.
په هلمند کې د مهمو قانونو ډیره برخه په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پروتو ولسوالیو کې دي چې ویل کیږي بهر ته د قاچاقبر لخوا انتقال هم نسبت نور سیمه ته اسانه دی. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وی د سیمې په سطح د نشیتو کو قانونو او طبي جرمو ځینې قاچاقبر بوخت چې قیمتي ډبرې قاچاق کړي او په بدل کې د لاسترونکو په سیو برخه د دې ولایت په نامنیو ولګوي. کمانډان ازادي رادیو ټول اوس چې هلمند یو ځل بیا نارمسوي دی او اکثر افغان سرتیري په جګړه بوختي نشي کولای یاد قانون د قاچاقبر له منګولو او غیر مسلکي کیندونو څخه وژغوري.
هلمند یو ډیر ستراتیژیک نقطه ده او د دښمنانو تر مستقیم پوکس لاندې د چې دغه خاوره په خپل ګټه او په خپل نه په استعمال کې دلته د قاچاقبرانو زیاته برخه وجود لري او دلته ډیر هغه شیان ستاده چې لکه مخدره مواد لکه د روخام تیګه د منطقي مافیا په دې باندې بوخت او د دې نه ګټه اخلي او بیا د دغه خاورې د امنیت د نه راوستو په خاطر استعمالي.
د هلمند امنیت چې د نشي توکو او قانونو د قاچاقبر لار حکومت تهدیدونه ورپېښتي ځینې د پاکستان او ایران سره د دې ولایت د سرحد او د خلاصو پولو څخه انګیرل کیږي چې وسلوال پر پازاد ډول تګ راتګ کولای شي. د قومي او قبایلي مشرانو څخه د سرحدي سمو د قانونو په ساتنه کې څنګه ګټه اخیستل کېدلی شي ځینې کسان په دې اند دي چې کچيري حکومت د هغو متنفذینو او قبایلي مشرانو څخه د قانون او طبي زیرم په ساتنه کې کار وکړي چې د سرحد دواړو غوړته ژوند کوي د تر وسلوالو ځواکونو ډیر مفیده تمام شي. لیکوال او ژورنالیست بشیر الله قادل وای قومي مشران کولای شي چې د خپل نفوذ نه په استفادې د هغه کسانو مخاوني شي چې په سرحدي سیمو کې د هلمند د موجود قانون قیمتي توکي په قاچاقي ډول بهر ته لیږدوي.
قومي مشران چې منلي خلک دي خلک خبره مني د ټولو نور ټول خلک خبره یو قومي مشران دي بل علماء دي که دوی خپل په دغه قانونو کې په وړاندې ودرېږي او مخنیوي وکړي په ناقانونه توګه قاچاق نشي نو فکر نکوم چې به څوک د قاچاق خو کې یا د جګړې لپاره استعمال کړي. مهم خلک هم دوی چې ما په هوای خبرولې شي خپل خلکو د قینات ورکول شي خپل ځوانانو د خپل دسیمي خلکو ته خو به هم موضوع هغه موضوع ده چې موږ د اقتصادي زوب سره مخ کې کزمن قومي مشران دي کزمن ټولنار برخه ده کچیر دوی دغه مشکلات حل شي نو هم قومي مشر په لومړي سر کې ولاړ دي خپل د قانونو مخنیوي به چې قاچاغ نشي د تاریخ او جګړه بل د ختمه کی نو دوی سلسله نه کار کولی شي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې بیا طبيعي زیرمې دوغه سره فرق کوي چې په جنوبي ولسوالیو کې دي. د هلمند د قانون دریاست ته معلوماتو لمخه په شمالي ولسوالیو کې موجود قانونو پیچلي جوړش لري او د کاچاکبر د استفاده او استخراج ورنه دي. ولکه د هلمند په مساکله سنگین کجکی نوزاد او شیر ولسوالیو کې د بیلابیلو ډبرو قانونو سره چې تر اوسه په مسلکي ډول نه دي تثبیت شوی. د قانون دریاست معلوماتو لمخه یادی ولسوالی جاست سیماب گچ تلا او مسلری چې د استخراج لپاره د ځنګړ وسایل لپاره اړتیا ده. د کاچاکو راخوا د هلمند په قانونو کې د روخام د ډبرې څخه په سخت باندې کارونه کې د کاشي کار اخیستل کیږي. د هلمند د هجاري او نجاري د فابریکې د مسولینو د معلوماتو لمخې له دې ډبرې ډېرې زینتي توکي لکه مجسمې ګلدانۍ او داسې نور جوړوي چې په آزاد بازار کې پیرودونکي د ورځې نه بلې ته ډېرېږي. دا د روخام د ډبرې د پروسس لپاره یوازینې فابریکه ده چې په 1241 مریز کال کې جوړه شوې ده او تر اوسه ځینې استفاده کیږي. بل ځل به د قانون او طبیعي زیرمو راخوا د اداري فساد او کاغذ پرانۍ له اړخه راپورته شوي بې باورۍ او د حکومت سره د ولس پر هغه فاصله خبرې وکړو چې نامنۍ ته لار هواره کړې ده. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د ناامنۍ په اړه د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال دا تفصیلي راپور په دې ولایت کې تر ډیره پر قانونو څرخېده. وړاندې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم پر یوې قیمتي ډبرې خبرې شوې دي.
یاقوت داسې یو ارزښناک منرال دی چې د اجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا
خو مخکې دی چې د یاقوت په اړه ډېر واورئ، له هغې مخکې د اساسي او بشري حقونو بل اونیز پروګرام درته خپرو. خو اوس محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې علي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د آذربایجان د هوایي چلن یو کارګو یا باري الوتکه پرون چهارشنبه په افغانستان کې ولویده. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف عمل دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي چې په اوکراین کې له جګړو سره سره د دغه هیواد اقتصاد مخ پر غوړېدو دی. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کوي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي کډ روسي لوبغاړو لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیا ساکل دوبه د برازیل له اولمپیک سیالیو منه شي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پروند سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامینو په مرکز کې په 50 میلیون او شپږ لک ډالر خرڅ شو.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته چې لاسرسي ورته لري انټرنیټ ته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی شئ، عکسونه هم لیدلی شئ او فلمونه هم. د انټرنیټ لاره د ازادي راډیو خبرونه هم صافي او واضح اوریدلای شي. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې په 1900 او په ټول افغانستان کې په 1290 چپو سربیره د غرض لوې خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام ته ور ورسیږي چې په یوې قیمتي ډبرې یاقوت ډیر څرخي، په مکړې د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 2290 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پخپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکې چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغو حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانین لخوا نه خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفات نه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان ته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي. هلته عقدې نه کېږي. هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فاروق د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې خود سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات لمنځه وړي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېری رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېری دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمون شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکان ته په بل سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالمه راتلونکی ده، خط راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو د مرغۍ په کې نغښتې ده، یعنی یو خوشاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او کچېرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس موږ په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یه ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مو حکومت خایښ لرو چې مون د وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتني په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق په توګه پر رسمیت په توګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمهیز هیوادونو په کچه د اتباع او د اساسي حقوقو د ورکړي او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به ساري اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتم ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل للارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي، او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویف کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده، او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي، او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه. قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمدزی صاحب، د ورستي پښتنې پتوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لیاز، ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف سره په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونی شي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونی شي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعده شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28 ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دو لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي، او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې ک دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوي منځ ته راوړي، او دغه اصل اصل ته نه درناوي یا تر پخو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانانو ته ډیر ستونزې پیدا کوي، اغه یو مریض ټولنه مسره ولې چې پاغه کې به انسانان ته کم او انسانان ته د نیکمرغي زمينه مسايده وي، ډېر انسانانو په کې رواني حالات ولري، پاغه ټولنه کې به نظم او ثبات نوي، پاغه ټولنه کې به د عدالت پرڅخ باندې خلک نه پیږي، او بل اخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي، او بل اخره سول او امنیت بل منځ لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو ملسه.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 899 دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
شاه بيزو
ځواني مرګ
نه ستورانه
علي مقصد در نه
ستورانه
ته مور نه خو سیاست نه چې ځان ټینګ او بزر کې
ژوند دی او سه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې موږ دی وداسې قیمتي کانی پاړه خبرې کوو چې تاسو ټول یې پیژنئ. یاقوت یو له هغو قیمتي کانو څخه دی چې د نړۍ په کچه د ډبرو په منځ کې یو ځانګړی اهمیت لري. له کلونو کلونو راهیسې دا قیمتي ډبره د ډبرو د پادشاه په نوم هم یاده شوې ده او د خپل نه پټیدونکي ارزښت له مخې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ځانګړی ارزښت ترلاسه کړی دی. د خپرونې پاتې برخه به فرشته مرسل دروړاندې کړي.
درنو اوردونکو، یاقوت یو له هغو قیمتي ډبرو څخه دی چې په بیلابیلو سینګار توکو کې کارول کیږي او مینوال یې له ډیر پخوا راهیسې کاروي. د دغه قیمتي ډبرو معدن د افغانستان په جګدلک کې موجود دي او د دغه ډبرو نور ډولونه په بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې موجود دي. د یادو ډبرو رنگونه اکثره سره، ارغوانی، آبی او د تکنیک دي چې په خانه شاهانو هم په ځانګړو ډولونو کارولي چې یو شمیر نخې لا پاتې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ځمک پیژندنې اداري رئیس سر چیرونکی نجم الدین ترین د یاقوتو د ارزښت او قدامت په اړه وایي.
یاقوت داسې یو ارزشناک منرال دی چې د اعجار قیمتي په صنف کې پس له الماس او زمرد نه دا همداسې یک موقف لري چې مخکې چې وو هغه په خپل یاقوت په اول کلاس کې وو او پسله چې الماس پیدا سو او زمرد اوس چې ډیر استعمالیږي یاقوت لږ کتر راغلی دی. یاقوت داسې خصلت لري چې په قدیم زمانه کې داسې د هند خلک داسې باور درلود چې خداوند چې دولس نوه تیګه چې پیدا کړی دی د دې شاپ یا اولنه با ارزشناکه امدا یاقوت دی چې دا د ټول تیګه شاه وایي یا سلطان وایي. ډیر د پخوا زمانې نه دا خلک دیتا پیژني او په افغانستان کې بلخاصه په تجارت کې هم موثر وو او په استعمالي ساحه کې چې خلک د دینه استعمال کولای سي عواید پلاس کې راولي دانخه ګټور تیګه بولی.
د نوموړي په خبره چې د افغانستان په درې وسیمو جګدلک، بدخشان او د کابل په غرب کې د یاقوتو قیمتي ډبرې پیدا کیږي. ترین زیاتوي چې تر ټولو قیمت ترین یاقوت د سره رنگ درلودونکی دی. د سر چیرونکي نجم الدین ترین په خبره چې د جګدلک یاقوت په اوس وخت کې ډیر مشهور دي خو په افغانستان کې بیلابیل ډولونه پیدا کیدلی شي.
اوس د ټکنالوژي په ساحه کې دا ډیر استعمال لري. د لایزر په صنعت کې ډیر استفاده کیږي او د زرګری په صنعت کې د کابل چې ډیر ارزش لري او خلک دې ته ډیر ښه نظر افسانوي نظر لري چې دا یو سچا منرال دی. دې ته د توره په دسته کې دانه نښان کوي او داسې ځایونه چې غالي چې خش کارا کیجی دان دانه د یاقوت او نور دانه مرسه یا دانه نشان کولای سی او دا د باستان شناسی له تاریخچه نه شکارا شوی دی چې د زردشت په آتش کده کې د نوبهار بلخ په ساحه کې دا آتش کده هم دا دانه نشان د یاقوت په واسطه کې دانه نشان شوی دی چې دا ډیر پخوانی زمانه کې ده استعمال شوی دی.
حاجی عبدالرحمن چې په کابل ښار کې د قیمتي ډبرو پلورنځی لري وایي چې دوی په خپل پلورنځي کې د افغاني یاقوتو سربیره د نوري نړۍ یاقوت هم پلوري.
یاقوت په دنیا کې سلور ځای کې ډیر ښه او قیمتي یاقوتونه وزي. یو برما ده چې په دنیا کې اول نمبر ده او دویم چې دا تاجکستان ده او بیا دریم ځای چې ده په افغانستان او د افغانستان وروسته افریقا یعنی زامبیا کې دا یاقوتونه پیدا کیږي او دغه قیمت چې ده د $30 نه نیولې ده تر $100 پورې هم رسیږي. خو په کوالټي او په صفایي او په هغه چې څومره پکې لشتر وي، کوالټي څومره ښایي، صفایي چې څومره وي، په هغه کې قیمت فرق کوي. نو په افغانستان کې چې مونږ دلته کار کوو، هسې معیاري کار نه کوو، لکه عامیانه غوندې کار کوو په دغه مدن کې، ځکه د مونږ یاقوت ښه نه وځي. په برما کې چې ښه وځي هلته معیاري کار کوي، خلک درست کارونه کوي او ښه صفا یاقوت نه وځي. او په برما کې همدا اوس هم په مارکیټ کې، په دغه انټرنیشنل مارکیټ کې پیدا کیږي د $0 نه نیولې تر $50,000-$60,000 پورې پر کریټ.
دی وایي که څه هم اوس یې بازار یو څه خراب شوی هم دی، خو بیا هم د افغانستان ځانګړي یاقوت نورو هیوادونو ته له دغه ځای لیږدول کیږي. د کابل ښار د مکرویانو اوسیدونکې میرمن زهرا د یاقوتو مینه واله ده، خو نوموړی د یاقوتو په اړه بیلابیل باورونه لري.
د لویانو مې چې دا اورېدلي دي چې یاقوت غمی روحي تکلیفونه تشویشونه دا لري کوي، حتی که بې اولاده ښځه یې وغواړي چې په لاس کې اوسیږي، د هغه تصویر ته یا هغه د غمي ته وګوري، د هغې تکلیف او مشکل رفع کوي، اعصاب راحت کیږي، عصبي تکلیفونه هم رفع کوي. او پوهانو چې دې کې هغه کړی ده، معلومات یې کړی ده، حتی وایي سرطان وینه، سرطان مرض دا هم جلبګیری کوی چې د یاقوت غمی چا په ګوته اوسیږي، یا مثلا لاکټ اوسیږي، یا دسبان اوسیږي، هر شی چې اوسیږي دا تکلیفونه رفع کوي. یاقوت غمی چې د ښځې سره یا د نر سره اوسیږي، حتی چې دښمنو سره مقابله نسي کولی، دښمن ماته خوري. او د ماشومانو په اوږه باندې زیاتره خلک بندگی خپله ما بند کړي دي، خلکو نظر یا مثلا ماشوم مړه درسي خوب کې د شیان هغه کوي. خلاصه ډېرې فایدې لري.
یاقوت ځانګړی ټولنیز او فرهنګي ارزښت هم لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې یاقوت په رواني لحاظ د انسان په روان اغیزه چوي. دای وایي چې یاقوت په ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښندلی دی.
لیکن په ادبیاتو کې، په هنر کې یاقوت یادونه ډېره زیاته شوې ده. په پښتو شعر کې او په دري شعر کې چې د افغانستان دوه غبرګې خوندې ژبې دي، په دې کې د ده تجلا ډېره زیاته ده. ما په خپلم په خپلو آثارو کې کله چې د رنګونو تاسو پوهېږئ چې په شعر کې رنګ او عطر ډېر خپل ځای لري، رنګونه او عطرونه، یعنی هغه چې د شامل لارې هغه حقایق چې احساس کیږي او هغه چې د سترګو یا د باسرې له لارې نه احساس کیږي تفاوت موجود ده. لیکن زه خپله عادت لرم چې دا دواړه غبرګ د ښکلاو په منعکسولو کې استعمالوم. زه په ټولو هغو رڼاوو کې چې امید، ایمان او ښکلا افاده کوي د رنګونو نه استفاده کوم. او په دې لحاظ د یاقوت نوم هم په خپل شعر کې ډېر یادوم، او حتی چې کله تخیل کوم را یاد شي هغه یاقوتونه چې ما لیدلي دي.
د لایق په خبره چې یاقوت نسبت نورو ډبرو ته ډېر زیات شفاف او مینوال زیات دي، خو نوموړی د اندېښنې په توګه وایي
کله چې دغه حجاره کریمه به خصوص یاقوت چې یو سور رنګ، یو سور وړانګه لري او چې دی شفاف وي او ډبره یې ښیي، نو دا ډېر بې همتا هغه ده. نه پوهېږم چې ولې په بیه کې د ده سره ظلم سوی ده. یعنی تر ځینې داسې حجارو لکه زمرد چې هغه د یاقوت ښکلا نه لري، دی تر هغه په بیه کې لږ کم ده، خو بیا هم د غریبو بیچارهو خلکو یا کم درآمده خلکو د استفادې وړ نه ده. یعنی دا پیسې وړي، مالي توانایي وړي چې سړی وساتي. ما د نورو په غاړو او په ګوتو کې یاقوت لیدلي دي، خپله مې مستقیم نه دي استعمال کړي.
دا چې د یاقوتو د پلور اوسنی وضعیت څه ډول دی، د کابل ښار د قیمتي ډبرو یو پلورونکی نجیب الله مو غږولی. هغه وایي
خو دلته مو سره موجود ده، هرزانه بیه دي، ویلي چې دلته مو مشتری نه لرو. دلته هرزانه بیه دي، لکه $100 قیمت، $200 مو سره هم دلته په صیف کې شته دي، تر $2,500 پورې قیمت شته دي. دینه پورته مو سره نشته، هغه کوم تجاران رسی هغه ټول بهر ته لیږي. دا مو فروشات افغانان چې کوم بهر اوسیږي هغوی کله کله رسی هغوی رو یقود پختنه که ویلی چه نپویگم دو نن افغانستان که مو دو سر دور بودیجا نیسته چه در وقلو او کم بحر چه دی هغوی لدل ایدی خلق سر لدل ایدی خارجیان سر لدل ایدی چوار راشی دو تیگو دلتا مونه پختنه که یو دو یقود یو دو زمرد دو پنجی رو دا مونه پختنه که خام خالی پو وقت سر
خغلی نجیب الله وای چې په اوس وخت کې پیسې کمی شوی نو د بازارونو د خرابیدلو لامل یو هم د پیسو کمښت او ناامنی کېدلی شي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافه او واځي هوا وري دا اف ام 3.5 صفا په یاد لري.